مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د دسمبر 3 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پېښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې، دوه پولیس اهلکار وژل شوي، دوه ژوبل. رپورټونه وایي افغانستان له پاکستانه د نورو کې طالبانو د خوشي کولو سره سره د ملا برادر د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. نور رپورټونه هم لرو. خاول زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د مشال خبرونو سره ټکی د کراچۍ په سهراب کوټ سیمه کې نن سهار نامعلوم او سوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې په ترس کې دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وژل شوی دی. بلخوا په پېښور کې یو بمی چاودنې دوه پولیس وژلي او دوه نور پولیس یې زخمیان کړي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څانګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې په پنډه کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هېلري کلنټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلی ده. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په سهراب کوټ سیمه کې نن سهار نامعلوم او سوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې په ترس کې دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وژل شوی دی. د سیمې پولیس وایي وژل شوی دینی عالم د سیمې په یو مدرسه کې استاد وو. د تشدد په یو بله پیښه کې دوه نور کسان وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره مذهبي، سیاسي او لسانی بڼې لري. بلخوا د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار د پېښور په کوهاټ روډ شابخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس زموږ خبریال ته ویلي دي چې د دې برید نوعیت لا نه دی معلوم. د دې نه مخکې هم په یاده شوې سیمه کې په پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي دي چې پکې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ یو شمېر پولیس اهلکار وژل شوي او ژوبل شوي دي. په پېښور کې د جیلونو د اداري چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولي دي. چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی به په دغه ټلیفون د بهرني هیواد او د جیل نه بهر خلکو سره خبرې کولې. دوه میاشتې مخکې استخباراتي ادارو د ډاکټر شکیل افریدی نه د موبایل ټلیفون سیمونه او سټلایټ ټلیفون برامد کړی وو. د راپورونو له مخه ډاکټر شکیل افریدی د خپلې قیدي تنهایی پر ضد د جیل د انتظامیه خلاف د لږې هړتال کړی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څانګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې په پنډه کې کیږي. خبرو اترو کې د پاکستانی ډلې مشري د دفاع سیکرتر آصف یاسین ملک او د امریکایي وفد مشري د دفاع نائب وزیر جیمز میلر کوي. د دوران به د ترهګرۍ په ضد او د دفاع لړکی د مرستو په چارو غور کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. تیرونه د برتانیې د دفاع وزیر وویل چې دوی په افغان زندانونو کې د شکنجې د اندېښنو له کبله په افغانستان کې نیول شوي زندانیان افغان حکومت ته نسپاري. خو د ولسمشر حامد کرزي د وندوي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د برتانیې د دفاع د وزیر پر دې سرګندونو هم بحث وشو او شورا یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریس ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هېلري کلنټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده چې میرمن کلنټن به د چک ریپبلک مشرانو سره د دغه هیواد د توانایي په برخه کې خپلواکۍ ته د ودې ورکولو په موضوع خبرې وکړي. تمه ده چې میرمن کلنټن به د یو ارب ډالرو په لګښت دغه هیواد د ټیملن ایټمي بجلیګر د پروژې لپاره چک چارواکي د یو روسي کمپنۍ په مقابله کې د یوې امریکني کمپنۍ د انتخاب لپاره وحسوی. کلنټن به وروسته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره برسلز ته لاړ شي. تمه ده چې د دې غونډې په بحثونو کې به د ترکیې هغه غوښتنه هم شامل وي چې له شام سره په خپله پوله د امریکا لخوا د جوړو شوو پیټریوټ توغندو لګول غواړي. همداراز ټاکل شوې ده چې د نهې په ورځ به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپلې پاکستاني سیالې میرمن هینا ربانی کر سره خبرې وکړي. وروسته به هېلري کلنټن د یورپ د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ډبلن ته ولاړ شي. یو ډلې چې د مصر د قاضیانو استازیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر په 15مه نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم سارنه ونه کړي. د مصر حکومتي خبري ایجنس ویلي دا پریکړه پرون په قاهره کې د قاضیانو د ټولنې په غونډه کې شوې ده. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د مصر د ولسمشر محمد مورسی او د مصر د عدلي ترمنځ د ولسمشر د وروستي فرمان له کبله کړکیچ دوام لري. محمد مورسی د نومبر په 28مه نیټه په یو فرمان کې د ولسمشر واکونه زیات کړي دي. د تیر خالي په ورځ مصر عیني عدالت خپل هغه غونډه وځنډوله چې ټاکل شوی و د هغه جرګګۍ قانوني حیثیت وسیړي چې د نوي آئین مسوده جوړوي. د آئین ستر عدالت ویل د مورسی د پلویانو عمومي مظاهرو د قاضیانو لپاره دا ناممکنه کړې ده چې کار وکړي. د ولسمشر مورسی د سلو زرو په شاوخوا کې پلویانو په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون خبرداري ورکړ چې اسرائیل پر هغه خبره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکي حکومت تشکیل کړي په زرګونو نوي کورونه جوړوي دا به د سولې د مستقبل لپاره یو لوی ګزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د 3000 نوو کورونو جوړول به په بشپړ توګه له ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځ غاړې د پاتې برخې د بېلېدو خطر رامنځته کړي. د اسرائیل لخوا د نوي آبادکارۍ اعلان د جمعې په ورځ یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ووټونو په ذریعه د فلسطین په دغه اداره کې د مبصر په توګه درجه لوړه کړه او ورته د غیر ممبر ریاست درجه ورکړه. د پاکستان د سنوکر لوبغاړي محمد آصف نړیوال سنوکر کپ وګټلو. پرون د بلغاریا په سرخار سوفیا کې محمد آصف د نړیوال سنوکر کپ فائنل لوبه کې د برتانیې ګیری ویلسن ته د اتو په مقابله کې په 100 پوینټونو ماتې ورکړه. محمد آصف په دغو سیالو کې په خپلو ټولو مقابلو کې بریا ترسره کړې وه او د یو لوبغاړي نه هم ماتې نه ده خوړلې. په مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې بواوري په پیښور کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوه چې پکې دوه پولیس اهلکار وژل شوی دوه جوبل. ریپورتونه وايي افغانستان له پاکستانه د نورو کې طالبانو د خوشی کولو سره سره د مولا برادر غوښتنه هم کړې. اخوا افغان حکومت وايي په ځانګړي ډول د کوم طالب مشر د خوشی کولو غوښتنه نه ده کړې. په میډیا کې د قبایلی سیمو په مسلو څومره خبرې کیږي او په خپل قبایل سغواړي
قبائلی علاقہ خیبر پختونخوا کے عوام غوڑی کا نچا میڈیا تا رسائی ورا سیڈی خصوصاً میر وزیرستان کی چکی مدوکانا خو عام خلق رسائی کی مدوکانا میڈیا تا نرا سیڈی.
د سواد په مالم جبه کې خلکو د ځنګلونو د کټکولو خلاف مظاهره کړي
چې دا ځنګل بچي د خپلوالې بچي د زیته سیلانه خلک راځي. ملده مالم جبه ته په پوره دنیا کې مشهور ځای دی او دیو د دیو بل سکار نشته بغیر د ځنګل لکټکېدونه.
او د فلسطین مشر محمود عباس په رمالا کې ویلي دوی اوس یو حکومت او یو هیواد لري. د مشال ترڅنګ یې واوري څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. د پیښور په بډبیره سیمه کې نن سهار په پولیسو یو بمی چاودنه شوې چې پکې د پولیسو د یو سب انسپکټر په شمول دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کلن سهار خوشا د پولیسو د وینا تر مخه اته بجې د پیښور چې کوم بډبیره تانه حدود د کوارټر باندې کټه چې کوم شهاب روډ باندې پولیسو کې ده. زموږ د پولیسو چې کوم د معلومات ورکول اداره د سره خبرو چې نه وینا تر مخه سهار د اته بجې را مخه ته د پولیسو چې کوم موبایل وینو هغه ته نه کړل دي چې په نتیجه کې د غي په وینا دوه پولیس اهلکاران چې پکې یو کانسټبل او سب انسپکټر شامل دي هغه وژل شوی دي او دوه پولیس اهلکاران سره د موبایل ډرایور چې کوم دی هغه وژل شوی دي. دوی د وچې د ګاډه مکمل توګه تباه شوی دی او چې کوم د پولیسو نو هغه په نحشو او بل چې کوم اس پی رو جاوید خان دی یا د پیښور د کلیوالو سیمو چې کوم د پولیسو مشر دی هغې مطبوعات ته ویلي چې دا ځانوجیل کې نه و بلکې دا دغلته کې په ځمکه کې ښخ شوی بم او همدغه پولیسو هغه په نښو چې پکې دوه پولیسو اهلکار مړه او دوه ژوبل شوي دي.
اوس هم د پېښور نه زو کراچۍ ته چرته چې په سهراب ګوټ سیمه کې نن سهار نه معلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې په ترس کې دینی عالم مولانا محمد اسماعیل وژل شوی. د سیمې پولیس وایي وژل شوی دینی عالم د سیمې په یو مدرسه کې استاد وو. د تشدد په یو بل پېښه کې دوه نور کسان هم وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهیسې د تشدد پېښې روانې دي او د دغې وروستۍ پېښې وروستو په یو شمېر سیمو کې مظاهرې هم مخې ته راغلي دي. دا وخت مشال همکار ظفر کریمی موږ سره ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
جی فرخندا، دغه پیخه د سار تقریبا کم 9 بجې د کراچۍ ښار سوراب بورډ په سیمه کې مخې ته راغلي ده. او د سیمې پولیسو سره چې زما خبرې وشوې، هغه وی چې مولانا محمد اسماعیل په نوم یو تن وو، دینی عالم وو چې دا خپل مدرسې ته روان وو د خپل عادي او خپل روټین سره. سم دغلته نامعلومه وسلوال راغلی دي، په هغه باندې ډزې کړې دي چې پترس کې هغه وژل شوی دی. د دغه مدرسه چې کومه ده، د احسن العلوم نومیږي، د سوراب غوټ په سیمه کې ده. د دې د مختمم مولانا زرولی خان سره زما لږه شیبه مخکې خبرې وشوې. هغه ویل چې مولانا محمد اسماعیل پښتون وو، د دغلته د 15 کالو نه د دې سره په دغه مدرسه کې زده کړې ورکولې. د دې پیښې نه وروسته د کراچۍ ښار مختلفې علاقې چې په هغه کې نیپه چورنګۍ، ګلشن اقبال، ابوالحسن اصفهاني روډ، سوراب ګوټ او یو شمېر نورو علاقو کې د تشدد پیښو زور نیولی دی. په هغه کې د ځینې موټرو ته نامعلومه قهرجنو کسانو ورونه اچولي دي. د دې نه علاوه د ډزو نور پیښې هم رامنځته شوې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل دوه کسان وژل شوي دي. په هغه کې نور د هغې نه وروسته څلور نور کسان په هغه کې زخمیان دي. د ژغورنې د ادارو سره چې زما خبرې وشوې، هغې وایي چې دغه زخمیان شوي څلور واړه کسان چې دي، دوی هم د مدرسو زده کوونکي دي چې دوی په دغه وخت کې دلته مظاهرې کولې چې د نامعلومه کسانو په ډزو باندې دوی زخمیان شوي دي. دغه شان د کراچۍ ښار مختلفو علاقو کې ټرپیک هم جام دی او یو هنګامي غوندې صورتحال شروع شوی دی د دغه پیښې نه وروسته.
ډیره مننه ظفر کریمی اوریدونکو، دا وو د مشال خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو. په سهراب ګوټ سیمه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې چې په ترس کې دینی عالم وژل شوی دی. او له دغې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې د تشدد پېښې مخې ته راغلي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. دا مشال ریډیو دا راځو اوس یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان رسپڼه خپله یوه مقاله کې وایي د بلوچستان په مسله کې د عدالت حکم د ستاینې وړ دی. او مثبت خبره دا ده چې بلوچ ملت پاله مشر نواب اختر منګل هم په عدالت خپل اعتماد څرګندونه کړي. خو رسپڼه دا پوښتنه راپورته کوي چې ځايي حکومت او انتظامیه خپلې ذمهواري نه ترسره کوي، نو په داسې حال کې آیا دا ممکنه ده چې د بلوچستان مسله په عدالتي حکم هوار شي؟ زموږ همکار منور شاه دغه مقاله نورې برخې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د بلوچستان د ناارامۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې. وایي چې په دې حواله تر دې دمه یوازې د سپریم کورټ یو عبوري حکم تر یو څه حده د مسلې ته پام کړی چې له مخه یې د سپریم کورټ د ججانو حوصله، عزم او فیصله کون کردار رامنځته کیږي. ورځپاڼه د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په اړه دغه اورېدنې په حق لیکي چې پکې درې خبرې د پام وړ دي. اول دا چې عدالت کې د بلوچ ملت پاله مشر سردار اختر منګل په شمول زیاتره د لادرکه کسانو کورنۍ موجودې وي. دویمه دا چې دغه اورېدنه د ټولو بلوچانو د زړه اواز وګرځېد، یعنی عدالت وویل چې صوبایي حکومت ولستا د انساني حقونو ورکولو کې ناکامه دی او ځکه د جایزې واکمنۍ حق نه لري. او درېمه دا چې په اول وار د ریاست یوې ادارې یعنی عدالت د بلوچستان د حالاتو په اړه رښتیا وویل. ورځپاڼه لیکي دغه اورېدنه کې څلورمه خبره دا ده چې د دې په رڼا کې ځینې لادرکه کسان معلوم او خلاص کړی شو. د بلوچستان په لویو مسلو کې د نواب اکبر بوکتی د وجنې ترڅنګ د لادرکه بلوچانو مسله هم شامل ده. خو ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عدالت په عملی توګه د دغه مسلو د هواري لپاره کار کولی شي او کنه. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د عدالت حکم ډیر احترام لري، خو عدالت دغه شان یو حکم په کراچۍ کې د امنیت ټینګولو په حق له هم کړی وو چې له مخه یې حالاتو کې څه واضحه فرق نه دی راغلی، نو ځکه بلوچستان کې هم داسې ممکنه نه ښکاري. دویمه خبره دا چې آیا د حالاتو سمول د عدالت اختیار او واک دی هم او کنه، یعنی آیا عدالت د حکم نه علاوه د حالاتو سمولو لپاره وسایل لري او کنه. ځکه چې عدالت خو یوازې حکم ورکولی شي، بیا هغه عملی کول د حکومت او انتظامیه کار دی، او چې دغه ادارې په سمه توګه خپلې ذمهواری نه ترسره کوي نو عدالت به څه کوي. ورځپاڼه لیکي چې عدالتي حکمونه ځینې ځمکني حالات نشي بدلولی، خو بیا هم د هغې لپاره مناسب حکمونه ورکولی شي، او دې لړ کې د مسلې نوعیت او د هغې د حل لپاره مناسب او ضروري حکم جاری کول پکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري ناست کې ویلي چې له پاکستان یې د سولې د بهیر د کامیابولو لپاره د نورو طالبانو سره سره د مولا غنی برادر د خوشی کولو غوښتنه هم کړې او هیله لري چې خوشی بشي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل یې د کابل نه د مشال همکار معصوم میوند راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کاڅه هم د دې مسودې د جزئیات په اړه معلومات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې له پاکستان سره به اوږد مهاله ستراتیژیک اړیکې حل ټینګېږي چې اسلام آباد خپلې پخوانی ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو مسوده اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې پر ورځ ترسره شوی افغان لور ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسازی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره خیالی کی او غټ مشترکات لري. خو شاغل مسازی وویل چې پاکستان باید لومړی هغه ژمنې عملی کړي چې په خوای له افغانستان سره کړی وي.
درجلن سفر وزیر امور خارجه
اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوموړي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لومړنی مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده، خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته ورسیږو زمده چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپل اساسي لمړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه دي چې افغان حکومت د ستراتیژیک تړون تر لاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه د خبري پیل شي. اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامل و او افغان پلاوی په سفر کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له خپل زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نو وایي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر د خوشی کول غوښتنه هم کړې ده، خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځنګړي ډول افغان چارواکو نه دی یاد کړی.
دولت افغانستان از اولین
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي. چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوشی شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کاس د نوم یادونه نه ده شوې، خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې تا چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کې چې د سیاسي چارو پوهان دوه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بیلابیلو لار څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځ ځینو رسنیو په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري.
او هم په دې اړه اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان لخوا د افغان طالب بندیانو د خوشی کولو وروسته اقدام استایلی، خو د افغانانو په حواله بیا وایي چې دوی په دغه هیواد کې قید د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدلو خبر اورېدلو ته لیواله دي. د مقالې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو د نومبر د 13 نیټې د خبرو په پایله کې په پاکستان کې قید د یو شمېر نورو طالب وسلوالو د خوشی کېدلو لار هواره شو. تر دې مخکې هم په یاد میاش کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغان طالبانو د منځنۍ درجه نه تنه مشران خوشی کړل شول چې افغان چارواکو د پاکستان دغه اقدام د افغانستان د روغې جوړې د بهیر لپاره مهم وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغانان د طالبانو د پخوانی مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې پاکستان په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې ونیو د خوشی کولو په خبره ټینګار کوي چې وایي د ملا عمر تر مشرۍ لاندې د فعالو جهادیانو په سوچ کې بدلون راوستلی شي. ورځپاڼه کاږي ملا برادر بلا هم د پاکستان په بند کې پاتې وي، خو په عین وخت کې د نړۍ هیوادونو بعد هغه پرمختګ چې پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو د کراچۍ د مشرتابه په اړه په خپلو خبرو کې کړی هرکلی وکړي. ورځپاڼې د افغان خارجه وزیر خبر راغستې چې ویلي دی پاکستان د هغه طالب مشرانو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پریکنده رول لوبول شي په دوامدار توګه په بند کې د ساتلو په ترڅ کې یوې سختې لوبې ته لاس اچولې دی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه بیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې خپل دوسیه ورځای کړي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان تر هغې وروسته چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک شو په دغه هیواد کې د هند زیاتېدونکي نفوذ له امله اندېښمن دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر په حواله وایي چې له پاکستان سره هم د ورته یو تړون لاسلیک کول غواړي، خو د ورځپاڼې په باور یوازې دغه اقدام به د پاکستان ستراتیژي جوړونکي د افغانستان په اړه د دوی سوچ بدلولو ته اړ نه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان په خپله د دې هیواد د طالبانو چې ملا عمر خپل مشر ګڼي خو د القاعده خبرې ته زیات غوږ نیسي د ترهګر بریدونو ښکار دی. د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې راغلي پاکستان د خپلې افغان پالیسۍ له امله له ډېر تاوان سره مخامخ شوی، خو که د سارک ملکونو په چوکاټ کې د سیمې د اتو هیوادونو ترمنځ چې افغانستان هم پکې شامل دی آزاد تجارت کېدلو ته لار هواره کړي، نو د ورځپاڼې په خبره چې شوی تاوان به یو څه راوګرځي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته چرته چې اوسیدونکو وای په داسې حال کې چې دغلته د سمکه ټلیفون یا پی ټی سیل نه علاوه د رابطې کولو بل هیڅ ذریعہ نشته، او د پی ټی سیل فونونه هم د خاص خاريو پر محدود دي چې په میاشتو میاشتو خراب یو دوی نشي کولای چې د رابطې لپاره د دغه ټلیفون نه ګټه واخلي. باید حکومت د شمالي وزیرستان د خلکو د بنیادی مسله هواره کړي. د مشال ریډیو د خبریا دا رپورٹ اورو.
د شمالی وزیرستان ځایی اوسیدونکو وایي په دې تر کې هفته دور کې هم د دوی په سیمه کې د ژوند مهم ضرورت مواصلاتي نظام د نشت برابر دی، چې د دوی په وینا پی ټی سی ایل یعنی د ځمکې ټلیفون نه علاوه دوی بل متبادل مواصلاتي نظام نه لري. دوی وایي دغه د ځمکې ټلیفون هم د خاص خاريو پورې محدود دی چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د دې سہولت څخه هم محروم دي. د سیمې خلک وایي د ډېرې مودې نه په میرانشاه میرعلي کې ټلیفونونه بند دي چې په میاشتو میاشتو خراب وي او هیڅ رابطې پرې نشي کولی. د میرانشاه اوسیدونکو اسدالله وایي چې زیاتره نمبرې خاموشي دي او دوی د ټلیفون اکسچینج ته هم نشي کولی چې ولاړ شي، ځکه چې امنیتي سرتیری د غلطه عام کس ته د تلو اجازه نه ورکوي.
شمالی وزیرستان سے ٹیلیفون غٹ استن زادو زکا جی دلتا دے پی ٹی سی ایل متبادل اس نظام نشتا او کیم چے پی ٹی سی ایل سسٹم دا پمیران شاہ بازور سے چے گنا پزر گون ٹیلیفونی نہ لگے دلی دی نو آغا تقریبا لسو کالا کی چا آغا وقت پا وقت بند زیاد خرابی کی او تقریبا دو میاشت او شوے چے میران شاہ چے کم ایکسچینج دے آغا پ مکمل تو گبد ڈٹ شوے دے خاموش تھی نو چے کم دے دی خبر دی چے ارم مشین دی ولا گول مخ مخ پلا بند دی میران شاہ ایکسچینج دا ٹیلیفون نہ لگا ولی دی سب مشکل بند دی ریو دی چې دا یو ټلیفون څه شوی دی او دا بل یو کال پر راشه تر اوسه پر دا غا ټلیفون ټیک نه کار نه کی.
ملک ممتاز وایي د خلکو لخوا په میډیا باندې بیا بیا شکایت په وجه اوس چارواکي وایي چې ایکسچینج ته د 1 کروڑ نوې مشینری راوړلې ده، خو دوی وایي چې باید پرې سمکار وکړي چې د خلکو د غستون زحل شي.
عام دې زندګۍ نور خلک چې هغه سره د میډیا کسانو ته هم ډېر مشکلات وو، نو دیو جن چې کوم په میډیا باندې خپل نه راغلي په هغه باندې پی ټی سی ایل حکام ایکشن اخستې دي. دا اطلاع دې چې په هغه کې د 1 کروڑ نه سوا چې کوم مشینری دوه میران شاه اکسچینج ته راوړل شوی دو اوس هم مشکلات موجود دي. نو په کار دې چې د کوم پی ټی سی ایل حکام دي چې هغه د میران شاه اکسچینج باندې ښه نه ښه توجه ورکړو او دلته کې چې یو واحد یو ذریعہ د پی ټی سی ایل دی چې هغه کارکردګي ښه روان.
بل طرف ته د شمالي وزیرستان دویم لوی خار میرعلي کې خلک وایي چې د 1300 نه زیرکی خدی مچی خیل او خواوشا سیمو کې په سلګونه نمبر په بشپړه توګه بند دي، او د غلطه غزیدلې د پی ټی سی ایل کیبل د بنو میرانشاه سړک جوړېدو لکابل په مکمله توګه شلېدلې ده. په دې اړه د سیمې اوسیدونکو خان محمد وایي
کوي د مجی خیل د وسری د کرام ګر د بادشاہان کوټ چنار خیل د ټلیفون د فلور بندم یو څه نکړتا په دې ونه د اسلام آباد او د بانی ګلای خان د پېښور د دې اعلی حکم ته اپیل کړی دی خو د باوجود فلور بندم یو څه وشو چې دې څه خبر په دې ونه نه کړا د پی ٹی سی ایل لین لائن لوا نن موبائل سر کو نہ وی اور نہ سر کو اور نہ بل راسا سزار یاستا کے مقصد پاگا وہ نہ نیز چا سر را بتا ہوگی
کلامو چې دا پی ټی سی ایل د غستون زی په اړه د میران شاه او میرلی ایکسچینج چارواکو سره تماس ونیو نو دوی اوې په بنو او ډیر اسماعیل خان کې به اعلی چارواکي په دې اړه ځواب وکړي چې بیا په ډیر اسماعیل خان کې د پی ټی سی ایل محکمې یو چارواکي چې خپل نام او اواز نشر کول یې نو غوښتل مشال ریډیو ته وې په بیا بیا یې د پیښور ډیر اسماعیل خان او بنو نه د میران شاه او میرلی ایکسچینجونو ته ماډولې وړلې دي خو دوی اوې د غلطه د بجلی تارونو د شلېدو له کابله په سوونو نمبرې په یو وار خرابې شي دوی اوې د سیکیورټی فورسې سره هم خبره کړې چې د غلطه اپټیکل فایبر یعنی پزمکه کې د پی ټی سی ایل کیبل وغځول شي او د ستونزې مستقل حل دپاره نوې سیستم برابر کړي چې په روان وخت کې دغه کار د دولت د غور لاندې دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سوات سلګری د سیمې مالم جبې یو شمیر اوسیدونکو د ځنګلونو د غیر قانوني کټکولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د لرګو د سمګلرانو مخه دې ونیول شي د خلک زیاتوي چې د سره د سوات خایسته نقصان رسیږي او باید په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د لرګو د کټکولو مخه ونیول شي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
ٹمبر مافیا والے جنگل کٹائی والے ملم جبے کی سیاحت کو
بچاؤ
ملم جبے کی خوبصورتی کو
بچاؤ
سوات منگورا کے دا پریس کلب مختا دا ملم جبے پسون اسیدون کو دا جنگل غیر قانونی کٹکولو پزد احتجاجی مظاہرہ کرے دا مظاهره چانو د لرګو سمګلرانو په ضد ناری اولګولې او د ملمجبي ځنګلونو بچکولو غوښتنې وکړې دغه مظاهره چې د ملمجبي متحد قومي محاذ مې ټولنې د سوري لاندې وکړه شو د ټولنې مشر ډاکټر دلدار حسین مشال ریډیو ته ویل چې دغه سیمه کې باقاعده منظم ګروپ ځنګلات کټکوي او چې مقامي اولس د هغوی مخنیوي کوي نو دوی باندې د وسلې په ذریعه ډزې کوي خاغله وایي
موږ دا نه غواړو چې دلته شرګدي پیدا شي ځکه دا یو ډیر ښکلی ایریا ده دلته ټورسټ راځي دلته یو بهترین د کراچی نه خلک راځي د فارن کنټریز نه خلک راځي صرف د ځنګل لپاره موږ لوکل خلک هم دا غواړو چې د ځنګل دې بچاو شي ځکه چې ډېر ټول خوبصورتي چې په ځنګل ده سیاح چې راشي ځکه چې آبادي په کراچی کې په لاهور کې په پېښور کې هم کولی ده دلته صرف واحد دی او د ځنګل لپاره راځي نو لوکل خلک چې صرف واحد ابوسی د لکړې راوړي
یو بل د ملمجبي اوسیدونکي شریف خان وایي چې موږ د ځنګلاتو د اهمیت نه ښه خبر یو او ملمجبا سیلګری زسیمه ده دلته سیلګری دغه ښکلاګانو لیدو ته راځي
مونږه خدا غواړو چې دا ځنګل بچي د خپلوالې بچي د زیته سیلانه خلک راځي مطلب ملمجبې ته په پوره دنیا کې مشهور زی دي نو مونږ وایو چې دا ځنګل او دا خپلګانې دا ختم نشي او دیو د دیو بل سکار نشته بغیر د ځنګل لکټ کېدو نه دیو اکثر د شپې لرګي کټ کړي او د دیو سره خپل مرګري دي مطلب دیو د شپې ځونه کټ کړي او بیا دغه لوکل لارې دي نو په دې باندې روباسي نو دومره 100% خو مطلب لوکل خلک هم نه لپاره او پارشواله غریبانو هم کوشش هترین کوي خو لکه په دې زور نه او ریکارڈ باقاعدہ دیو موجود دے برے کے دروغ سے خبر نشتا
د ملم جبے یو بل اسیدون کے حبیب اللہ وای چیس مگلرانو سرا مقامی یو سو تنان مرست کوي دوی بیا بیا پتا اڑا مقامی ایس ڈی ایم سرا رابطی کړی دی او دا تنان سو واری گرفتار کړی شوی هم دی خو بیا هم د جنگلاتو کټای روانه ده
زدیو سره لوکل خلک دی راغو سره خپل اری دی دیوی د شپې بوزي او تقریبا زم چې پنی مګنټه کې یو ډاینا لرګیا کوي او بیا سره ای او شارټ کټ لار په ګټ په لار باندې راوباسي بشبنتا په دې پیادل لار باندې بای روډ نه راوړي او بیا بشبنډ او منګلور تر ځي او پکا ته بیا سپلای کیږي
د ملم جبې دغه سیمې مقامی انتظامی مشر تحصیلي چارباغ ایس ډی ایم منظور حسین څخه مو چې کله پوښتنه وکړه نو ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
کنسرن چې کوم ایس ایچ او جبري
او چکم فارسٹ رینجر کی سر اور تمام ڈائریکٹ ملکڑی شیر تھا معلوم کی سر تو روان بھی صرف سمجھے کہ مطلب دائیں شدہ نقصان کی گئی جنگلات اور پدے حوالے سر ان شاء اللہ جلانی رپورٹ سر ہے اکارڈنگلی بموں گا سر ڈیل سو اور چکم کسان قانون بریک سے ہی نوغا قانون نہ ہوتی
ہے ملم جبی اسی دن کی وائی چی تیر وقت تونو کے دسوات پا بدمنے کے دا وصلوالو پا ذریعہ دغا سیمی زنگلات دیر پا بہتر سی سرا کٹشیو اس مقامی اولس با چری ہم دغا زنگل نور تباہی تا پریندی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی کولی شئی دا مشال ریڈیو ټولی اونیز خپرونی پا ویپانه مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی واوری او دا دی سرا سرا زان دا تازه حالات و خبرونو نا دا مشال پا فیسبوک او ٹویٹر اکاونس نا هم خبرولی شئی دا غرمه دو لسیم بجی شیو دی لن خبرونو دا مجید بابر ناورو
د کراچی په سوراب بوټ سیمه کې نن سحر نامعلوم وسلوالو یو دینی عالم مولانا محمد اسماعیل په ډزو وجلی دی. نن سحر د پیښور په کوارټ روډ شاپخیلو سیمه کې په یو بمی برید کې دوه پولیس وجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په پیښور کې د جیلونو د ادارې چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په جیل کې د پیسو په بدل د موبایل ټلیفون ورکولو په تور یې دوه ساتونکي نیولی دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د دفاع په څانګه کې د مرستو دوه ورځنۍ خبرې په پنډۍ کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د لرلو او د افغانانو د نیولو حق نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د یورپ د سفر په لومړي پړاو کې د چک ریپبلک سرخار پراګ ته رسیدلی ده. یو ډلې چې د مصر د قاضیانو استادیتوب کوي اعلان کړی چې دوی به د دسمبر 15 نیټه د آئین د مسودې په اړه د ریفرنډم څارنه ونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل اداریه د کراچۍ په حالاتو لیکلې ده او د پخوانی صدر پرویز مشرف هغه تجویز ردوي چې ګنې کراچۍ دې د وسلې نه پاکولو لپاره پوسټ حواله کړی شي او دلته د مارشل لا ولګول شي. اداریه وایي چې کراچۍ کې د امنیت لپاره سپریم کورټ هم په حکومت ډېر زور راوړی دی او دغلته رینجر د ډېرې مودې راسې لګولې شوې دي خو هغوی ته پوره اختیارات نه دي ورکړل شوي نو په دغه وجه د دې پوره نتیجې مخې ته نه دي راغلي. اداریه وایي چې کراچۍ کې د امنیت او د وسلې نه پاکولو لپاره ضروري ده چې ټول اختیارات ورکړی شي او بلدا چې د مارشل لا به نه حکومت او نه سپریم کورټ ملاتړ کوي ځکه چې سندھ کې حکومتي اتحاد کې شامل ټول ګوندونه به بیا په کمه خوله د جمهوریت خبره کوي نو خبرداوي چې د مارشل لا خبره د ذهن نه وېستی شي او د رینجرو او پولیسو په ذریعہ کراچۍ د وسلې او وسلوالو نه پاک کړی شي. دغه رنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه مشرق خپل اداریه د ګیس په زیاتېدونکو نرخونو لیکي. ورځپاڼه وایي چې د تیل او ګیس د نظم ادارې اوګرا لخوا د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د نوي کال په موقع اولس لپاره یو ډالۍ ده او د 1300 کالو راسي مونږ دا وینو چې کله هم نوې کال شروع کیږي نو د ګیس بجلی او نورو ضرورت سیزونو نرخونه وسره اوچتیږي. ادارې لیکي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د ګیس غلا اون دروله او دغه پیسې اوس د اولس د جیبونو نه د ګیس د نرخ زیاتولو په شکل کې وباسي. ادارې زیاتوي چې حکومت ته د اولس سره دا ټوکی بندې کړي او ضرورت د دې خبرې ده چې د پېټرولیم وزارت ته د اوګرا لخوا را لېږل شوی سمري منزورولو نه وړاندې په دې نظرسانی وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت ته نرخونو زیاتولو په ځای د ګیس په غلا کابو اومي او څوک هم چې په دغه غلا کې ککړ وي د هغوی په ضد سخت کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د ګلف ټوډے په خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای ځایی پښتنو سره خپل اړیکې نور هم مضبوطې کړي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. دغه دواړو مقالو غټ ټکی زموږ همکار مجید بابر ناورو.
د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ګلف ټوډې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې څنګه په افغانستان کې روانه جګړه خپل انجام ته نږدې کیږي. په اسلام آباد کې ستراتیژي جوړونکو فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د نورو ملګرو پر ځای پښتنو سره خپل اړیکې نورې پیاوړې کړي. مقاله دیتوي چې په دې لړ کې پاکستان په یو شمېر نورو وړاندیزونو هم غور کوي، لکه دغه هیواد کې د خپلې خوښې سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره غواړي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو نه مخکې اوربند عملي شي. مقاله لیکي پاکستان د افغانستان د جوړجاړۍ په پروژه کې د خپلې برخې اچولو لپاره د دغه هیواد د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر پر مهال یو شمېر طالب بندیان خوشي کړل. مقاله د یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی شوی له خولې زیاتوي چې دا مهال هر څوک د افغانستان نه د تلو په بیړه کې دي. نو موږ غواړو چې د 1990 لسیزې معاملې تکرار نکړو او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره په هوښیارتیا معاملې ترسره کړو. مقاله لیکي چې پاکستانی څېړنیزو ادارو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د یو شمېر نورو حالاتو خبره په ګوته کړې ده، خو په افغانستان کې د پاکستان ګټه په جوړجاړی او تفاهم کې ده. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ډېرې رو روانې دي. واشنگتن کې چارواکي خبریالانو ته وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او تربیت لپاره د یاد نیټې وروسته په افغانستان کې د امریکایانو د موجودګۍ اخیرنی لیست تیار شوی دی چې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل ورځپاڼو د وینا تر مخه د غشمیر آباد تر 1000 پورې وي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په مکمله توګه وتلو سره به حالات خرابیږي، او که په افغانستان کې امریکا اډې ونه لري نو دا به ممکنه نه وي چې په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو خلاف ډرون بریدونه دوام ولري. دا راز د ولسمشر حامد کرزي حکومت به هم د وسلوالو طالبانو په وړاندې ټینګ نشي چې بیا القاعده ته ځای ورکولی شي. د دې ترڅنګ دې هیواد کې د خانه جنگي امکان هم د پامه غورځول نه دي پکار. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال د مئی په میاشت کې صدر باراک اوباما او حامد کرزی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه فیصلې لپاره لا در روان اکتوبر د میاشتې پورې وخت شته، خو بیا هم د لړکی د سمې منصوبه مندۍ لپاره دا فیصله زر تر زره کول پکار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورسته له هغه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې موقف لوړ شوی، مشر محمود عباس پرون په بریالیتوب غربي غاړې تستون شوی دی. د نوومبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې په اکثریت مثبت رایو سره په دغه سازمان کې فلسطین د سارون کې په توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
محمود عباس ته یک شنبه په ورځ له نیویارک څخه را ملاته درستو وروسته خپلو راټولو شو زرګونو ملاتړو ته چې بیرغونه یې راپول وویل، هو اوس موږ یو دولت لرو. محمود عباس وایي تاسو ټولو زړورو فلسطینیانو ته د مبارک وي، تاسو په یوازې ځان دا لاسته راوړنه لرئ او په یوازې ځان مو دا بریالیتوب ترلاسه کړی دی. عباس ژمنه وکړه چې اوس په پاملرنه د فلسطینیانو ترمنځ پخلاینې ته واړوي. د نوموړي اشاره د فلسطینیانو د فتح او حماس د سیاسي ډلو ترمنځ وسني اختلاف ته وه. تر دې مخکې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو کابینې وویل چې فلسطینیانو ته به تر 300 میلیونو ډالرو څخه زیاتې د مالي پیسې او نور عواید چې اسرائیل د فلسطیني ادارې په استازیتوب راټولوي ونه سپاري. د اسرائیلو د مالی وزیر یووال ستینتس وویل دا پیسې پر فلسطینی ادارې د اسرائیلو د برېښنا د کمپنۍ او نورو فلسطینی ادارو په پورونو کې نیسي. د اسرائیلو کابینې همدارنګه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پریکړه به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو لپاره د یو بنسټ په توګه نه وي. د کابینې په غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د هغه انتقادونو په اړه هم عکس العمل وښود چې د یهودي میرسایونو د پراختیا لپاره د اسرائیلو پر پلان کېږي. نتنیاهو وایي موږ نن یهودي میرزایونه جوړوو، موږ په بیت المقدس او ټولو هغه سیمو کې چې د اسرائیلو د دولت د ستراتیژیکو ګټو په نقشه کې دي دې ودانیو ته دوام ورکوو. د جمعې په ورځ اسرائیلو اعلان وکړ چې دوی به په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې 3000 نور یهودي میرزایونه آباد کړي. فلسطینیان غواړي چې د دوی راتلونکي دولت کې د لویدیځه غاړه شامل وي او ختیځ بیت المقدس د دوی پایتخت وي. د یادونه وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم په یو لیک کې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته یې استولې په ملګرو ملتونو کې د څارونکو په توګه د فلسطیني ادارې په منل کېدو خوښي ښودلې او نوموړي ته یې مبارکي ویلې.
زمون همکار اجملان و اوس همزو افغانستان ته چرته چې ولسی جرګه فیصله کړی چې سبا لباد اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان استیزا کوي. د ولسی جرګه ځینې غړي وایي د نوموړي د استیزا کولو له وجوهاتونه یو مهمه خبره دا هم ده چې په خپل کار کې د ولایتونو ترمنځ فرق کړی دی. وکیلانو نوموړی همدار استورن کړی چې د پراختیايي پروژو په قراردادونو کې د ایرانو شرکتونو پلي کول هم شامل دي. خپله اسماعیل خان منلی چې په ځینو ولایتونو کې تیر کال په مهمو پروژو کار نه دی کړی، خو وایي یوازینی وجه یې بدامنی و. په دې اړه د کابل نه د احمد زبیر ژمن دا رپورټ اورو.
د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وای د محمد اسماعیل خان د استیزا کولو یو دلیل د دغه وزیر لخوا له ځینو ولایتونو سره تعصب کول دي. ښاغلی اصولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د دوشنبه په ورځ د نوموړي د استیزا کولو نور دلایل داسې بیان کړل.
څلور عمده دلیل لرو. هغه دا دی چې د افغانستان د اوبو د عباس ضایع کولو چې تر اوسه پورې په ښه ډول ورنه استفاده نه ده شوې، د عمو د دریا د اوبو څخه د ناسالمې استفادې تر اوسه پورې موجود. دویمه وه، دریمه موضوع د ولایاتو ترمنځ توپیر او تعصب چې د وزیر صاحب اسماعیل خان سره ورسره دی، او څلورمه موضوع د ځینو اشخاصو مصالح کول چې د هرات والی هم د پریس کانفرنس په نتیجه کې دا تایید کړه چې ځینو اشخاصو ته صلاح توضیح کېږي د اسماعیل خان.
ښاغلی اصولي وویل چې اسماعیل خان په کندهار، کونړ، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د اوبو او برېښنا په بندونو کار نه دی کړی، خو په هرات ولایت کې درې څلور مهمې پروژې لري. د یو پوښتنې په ځواب کې نوموړي تایید کړه چې ځینې وکیلان پر اسماعیل خان ادعا کوي چې د پراختیايي پروژو په قراردادونو کې د ایرانیو شرکتونو ملاتړ کړی. بلخوا محمد اسماعیل خان چې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د تیر لمریز کال د بودیجې د لګښت په اړه وربللی و، ومنله چې په دې کال کې په دریو مهمو پروژو کار نه دی کړی. نوموړي په پکتیا کې د مچلغو، په لغمان کې د ګمبیری په بندونو او له نغلو څخه جلال آباد ښار ته د برېښنا د تیرولو په پروژو د کار د نه کېدو لامل ناامني وبلله.
یوه د مچلغو د بند پروژه وه چې 380 میلیونه ولکه افغانۍ بودیجه یې درلوده، خو له بده مرغه تیر کال پرې د ناامنیو له امله هیڅ کار ونه شو. زموږ بله پروژه د ګمبیری بند وو چې 282 میلیونه افغانۍ بودیجه یې وه. له بده مرغه د هغې کار هم د ناامنۍ له امله درېدلی و. بله پروژه مو د نغلو او د جلال آباد د برېښنا د لاین وه چې 215 میلیونه افغانۍ ورته ځانګړې شوې وې، خو د ناامنۍ له کبله ونه شوه.
اسماعیل خان وویل چې د دې پروژو بودیجه څه باندې 900 میلیون افغانۍ و چې ونه لګیدله، خو هغه وویل سږ کال جلال آباد ښار ته د نغلو له بند څخه د برېښنا د مزي پروژه تقریبا بشپړه شوې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی رازو. یوې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې میشت ريجستره شوی افغان کډوالو سروې کړی چې تر مخه یې په 14 لک کډوالو کې 20% پښتانه دي. سروې کې راغلي چې 40% افغان کډوالو په پاکستان کې د 1300 ارب روپو سرمایه کړې. د سروې نور شمیرې خلیج ټایمز رسپانې خبرې کړي چې تفصیل یې د ګل ایاس نورو.
خلیج ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیرو یو سروې خبره کړې چې تر مخه یې په دغه هیواد کې 14 لک رجسټر افغان کډوالو کې زیاتره پښتانه دي او 80% د کډوالو په کیمپونو کې زیږیدلې دي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالي ادارې په ګډه سروې کې وایي چې په پاکستان کې میش افغان کډوالو کې 20% پښتانه دي، 15% تاجک، 14% ازبک او نورې نژادي ډلې شامل دي. ورسپانلی کې په پاکستان کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو نه د سروې په لړ کې پښتني او مرکې شوي چې دا معلومه کړي افغان کډوال څه ته ضرورت لري او د رجستریشن د لارې کاره او سم معلومات راغون کړي چې آیا دوی بیرته وطن ته ستنېدو په اړه صحیح ارادي لري. د دې ترڅنګ اقتصادي او قانوني حیثیت په اړه دوی څه فکر لري؟ د سروې تر مخه په پاکستان کې 40% کاروباري افغانانو د 13 اربه کلدارو روپو سرمایه کاری کړي. سروې کې راغلي په پاکستان کې میش کډوالو کې د 80% عمرونه د 13 کالونه کم دي او زیاتره پکې په دغه هیواد کې ژوند کړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته رجستریشن کارډونه ورکړي چې د دسمبر په 15 نیټه موده ختميږي. ورسپارل کې 14 لک رجستر افغان کډوالو کې شاوخوا 3 لک او 80,000 کډوال پلان لري چې افغانستان ته ستانه شي. هغه کډوال چې خپل وطن ته نستنیږي وای په افغانستان کې نه امني او بیروزګاری ده او د سر پټولو وسیلې هم نشته. دا سروې د شمیرو تر مخه 2.35% کډوال په معاشي توګه فعال دي او 15% کډوال مزدوري کوي. په دې کې د زیاتره عمرونه د 25 نه واخلي تر یو کم 80 کالو پورې دي او د 10% عمرونه د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو پورې دي. سروې کې راغلي چې زیاتره افغان کډوال د کورونو د لاسي شیزونو جوړولو او ترانسپورت په څنګ کې مزدوریانه کوي. د دې ترڅنګ د 80% افغان کډوالو د کورنۍ یو کس د کور لپاره ډوډۍ راوړي او 10% کډوال د ګټې وټې څوک نشته. د سروې په پای کې راغلي چې 30% هلکان او 80% افغان کډوال نجونې کله هم سکولونو ته نه دي تللي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ په مرسته د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې غړو په یو غونډه کې په دغه سیمو کې د یوې سروې په مدد سره د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومی کړې دي چې دغه خلک ساوري او سمره مطمئن دي. د مشال خبریال هم د غونډې ته ورغلی و چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
دا یو غیر سرکاري ادارې کیمپ لاړخه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د ټولو قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا بازي سیمو نه راغلو نرینه او زنانه لویا غونډه وشوه چې دغه سیمو کې د مختلفو ریډیوګانو اوریدونکو رائے معلومی کړي چې دوی په موجوده حالاتو کې د یو شمیر مقامی او بین الاقوامي ریډیوګانو نه څه اوریدل غواړي. د شمالي وزیرستانه په دغه غونډه کې ګډونوال هاشم الله وای ډېرې داسې ستونزې دي چې د قبایلي سیمو خلک غواړي چې میډیا ته په ګوته شي خو ورته رسایي نه لري. نو په دغه سروې کې به دوی د خلکو دغه غوښتنې معلومې کړي.
دا ډېرې مسلې دي کنه په قبایلي علاقه خیبر پختونخوا کې عوام غوړي کنه چې میډیا ته رسایي ورسېږي خصوصا میر وزیرستان کې چې کیمدو کنه خو عام خلک رسایي کیمدو کنه میډیا ته نه رسېږي. دې د وجه نه میر به د کیم قبایلي علاقه خلک تي کنه دې به دا کیم مسلې دي دې کیم سوچ تا کیم فکر دا هغه به میجر وخلی او میشته دا تاسو رکړه شو دا چې دا به تاسو نه پیرا کوي. امید به ان شاء الله د خلک هغه صحیح غوښتنه چې دې میډیا نه غوړي میش به هغه وروړي او ساوره دل غوړي.
د وزیرستان اوسیدونکي رخصانه مشال ریډیو ته وي هغه زنانه چې ریډیو په شو کاوري د دوی د خوخي سمره پروګرامونه ورته وړاندې کیږي او نور څه غواړي دا هر سبا دوی د یو شمیر زنانه نه پوښتي
چې میرا لورشي میرا دینه معلوماتو کی تاسو مختلف ریډیوګان ور وستای کیم پروګرامینه په شو ور وستای تاسو هغه مطمئن یې کنه تاسو څه غواړي چې په دې شته کیم پروګرامینه راشي تاسو کیم مشکلات دي پتا و لګیږي اسه هم په وزیرستان یا په قبایلی علاقې شه زنانه ډېر مشکلات چې هغه وی چې مجدا غوړي چې دنیا ته میرو شي.
د مردان راغله سجاد محمد وای په دغه سروې کې کم ریسرچ معلوم شي په کار دی چې د مختلفو ریډیوګانو سره شریک شي.
دا غیر موږ ته کم ریسرچ ملو شي په کاردار چې هغه امپلیمنت شي مختلف ریډیوګانو سره شیر شي او دا غیر چې کم د خلکو د انټرست کم پروګرامونه دي هغه نشر شي.
کلامو چې په دې اړه د غیر سرکاري ادارې کیمپ ریسرچ افیسر ریاض الحق نو پوښتل نو دوی اوه مقصد یې دا دی چې په ټولو قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ریډیو سټیشنو په اړه د عامو اوریدونکو رائے معلومې کړي او بیا دغه د خلکو غوښتنې د مختلفو ریډیو سټیشنو سره شریکې شي.
د دې په ذریعہ باندې موږ دا پته لګول غواړو چې خلک د مقامی سرکاري او بین الاقوامي ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوري او آیا دغه
پروګرامونه د دې ضرورتونه پوره کوي او کنه. مونږ دا معلومو چې خلک د مختلفو ریډیوګانو نه کم قسم پروګرامونه اوریدل غواړي، نو چې دغه پروژه سټیشن هم داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې په هغه باندې د دې خلکو مشکلات، د دې چې کوم ستونزې دي، هغه بین الاقوامي دنیا ته، مقامي دنیا ته خلکو ته په ګوته کړي، او هغه پروګرامونو سره د دې هغه ستونزو کې کمی راشي او خلکو سوکالۍ وته میلاو شي، او خلک چې کم دی نه د هغې پرمختګ وشي، هلته امن راشي، هلته کې خوشحالي راشي. او دغه سروې چې کم دی نو دا موږ دغه مختلف ریډیو سټیشن سره موږ شیر کوو.
په غونډه کې ګډونوالو وویل قدامو خلکو صحیح رائے معلومی شي چې دوی د کمو مشکلاتو سره مخ دي، او په مستقبل کې دغه د چارواکو او میډیا سره شریکې شي چې ور باندې توجه ورکړي شي، نو د دوی په وینا تر ډیره حده به د خلکو په ستونزو کې کمی راشي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو پر روانه خبرونه کې د افغانستان پکتیا ولایت چرته چې اوسیدونکو وای د مرکزی دولت اوبو او برېښنا وزارت ورسره د مېری مور سلوک کوي، او د یاد وزارت د پام نه ورکولو له وجې د مشلغو بند د پروژې چارې په ټپه ولاړې دي. نور حال د سیمینا د مشال همکار داود تپان په رپورت کې.
د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان پکتیا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د مچلغو بند له پرانیستې وروسته به د ولایت ته د انتقالي برېښنا د پروژې په اړه هم غوڅ تصمیم نیسي. خو د دوه میاشتو په تېرېدو د مچلغو بند پروژې چارې په ټپه ولاړې، او د انتقالي برېښنا پروژې چارې سره له بودیجې د نامعلومو دلایلو پر اساس لام نه دي پیل شوې. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، قومي مشران او مخور د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي ورسره د مور او میرې پر سلوک تورنوي، وایي چې د یاد ولایت مرمختي چارو ته پاملرنه نه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستيال ډاکټر علامیر زازیا وکیل میاخیل د مچلغو بند پروژې په اړه وایي
د هیواد نننه کړی لاسونه دي، نه غواړي چې د مچلغو بند پروژه په ښه ډول ترسره شي او یا یې بیا رغونې کارونه پیل شي. خو د دوی لخوا مونږ ته اطمینان راکول کېږي، خو بیا مونږ چې ګورو کارونه ټکنی کېږي، د بعضې ستونزو سره مخ کېږي. هغه ستونزې چې د دې پروژې په ټپه ودرېدل، هغه ستونزو ته دولت پاملرنه نه کوي او جدي کار نه کوي.
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې مرکزی اداره واکین د مور د میری سلوک کوي، ځکه چې مونږ ګورو هر وخت زمونږ غوښتنو سره وعده کړي، بیا عملی جامه نه دی ورغوستي، عملی نه دی کړي.
دا مچلغو بند د پروژې سرته رسیدو لپاره نږدې 15 میلیون امریکایي ډالر د آسیایي بانک لخوا ځانګړي شوي، او دا چارو د پرمخ بیولو قرارداد یې ګل په نوم شرکت سره شوی. دا وزارت د چارواکو په خبره 2% د یادې بودیجې مصرف وطن وي لا هم پاتې دي. دا دغه بند په جوړېدو سره به په پکتیا کې 3000 هکتار ځمکه خړوبه او 800 کیلو واټه برېښنا تولید شي، چې د شاوخوا 3000 کورونو لپاره به برېښنایي اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د اوبو او برېښنا وزارت مالیه ادارې مین انجینر سمیولا وویل چې د مچلغو بند پروژې چارې د قراردادي شرکت د کارونو د سستۍ له امله وروسته پاتې شوې دي. داسې نه دي شوي چې چارې په ټپه ولاړې وي.
چارې په ټپه نه دي، خو دا کمپنۍ ډېره ضعیفه کمپنۍ ده، سلو کمپنۍ ده. مونږ دا مشکلات حس کړي دي، او د تدارکاتو خاص کمیټې ته مونږ مکتوب استولی دی چې هغه د قوانینو له مخې د سره مونږ فسخ قرارداد وکړو.
یعنی که دا قراردادونه داسې فسخه کېږي او نوي قراردادونه کېږي، ډېر وخت ته به ضرورت نه وي؟
خامخا وخت لګیږي، خو لوغه نه چې کار بیخي ونشي ښه به دی چې یو ښه کمپنۍ یا به دغه کمپنۍ مونږ ته تعهد راکړي چې دی به پلان مطابق کار ورکوي. کاري پلان چې دوی ترتیب کړی، که کار ونشي کولای د سره مونږ فسخ قرارداد کوو.
دا سیمې اوسیدونکو او قومي مخبرو تل تور پورې کړی چې د یاد دواړو پروژو په اړه د اوبو او برېښنا وزارت لازم پام نه دی کړی. دا یادونې وړ ده چې ځینې خلک د مچلغو بند پروژې چارې د وزارت د بې پامۍ له امله ګڼي، او وایي چې د دغه بند د جوړېدو قرارداد یې په کابل کې کړی او د مرکزی ادارې له لورې څارنه هم کیږي، خو تر اوسه پورې په یاده سیمه کې د وزارت د څار کومه ډله نشته. داود تپان، ازادي راډیو پکتیا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پکتیا نه زو خوسته چرته چې کامی مشران او د مدني ټولنې غړي وای کچېری افغان حکومت او نړیواله ټولنه خلکو ته د رڼو شفاف ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورنکړي، نو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به ډېر لږ خلک برخه واخلي. په اړه یې نجیب الله الوخیل اورو.
2016 کال د افغانانو لپاره خورا ارزښت لري. په دې کال کې کلیوي خو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پوځي حضور پای ته رسیږي، بل لوري ته به په ملي کچه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د خوست یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنې فعالان وایي کچېرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه افغانان د شفاف او رڼو ټاکنو په ترسره کېدو قانوني کړي، نو په دې ملي بهیر کې به د خلکو ونډه کمرنګه او لږه وي. حاجي ناظم زدران په اړه وایي
افغانستان کے دے پھر کے سم حکومت جی چہا دے ہر غریب پنڈا تیم اتنا ٹائم نہ لوڑ نو اس سے پاپ انتخابات کے دائی سی او میں کے انتخابات کی کچر دتا نی موجود نہیں ہم دا خل پر میں درمشان اکسائی ولا کیا بیا انتخابات ہو کے ولا کیا ایزی طور سمجھ دانے کی دی.
د مدنی ټولنې دوه تنه فعالان زهرا جلال او الیاس وحدت وایي چې ټاکنې باید نمایشي نه وي. د ټاکنو په اړه باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه متعهد عمل وکړي.
خواهش او غوښتنه انتخاباتو کمیسیون نه لرو چې یو حد اقل څه ناڅه باید یو معیار وټاکي
تر هغه ځایه چې موږ وینو مطالعه کوو عین شیطان یو نړیواله ټولنه او افغان دولت د انتخاباتو اصل ته د هغې ارزښت په تجربې تله قایله نه ده.
دا چې ولې د نظام په جوړښت او ډیموکراتیکو بهیرونو کې د سیاسي ګوندونو ونډه کمرنګه ده، په اړه فضل جان جهش داسې ویل:
د سیاسي اهدافو په مقابل کې د دولت لخوا او د نړیوال لخوا خنډونه ایجاد شوي دي. نه غواړي په افغانستان کې قوي سیاسي ګوندونه رامنځته شي او که څوک اقدام هم ورته وکړي په مقابل کې یو شکل توطیه او فتنه ایجادوي.
د کتونکو لانده تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د افغاني ټولنې د بیلابیلو قشرونو په منځ کې آزاد بحثونه، ناستې او پخپلو کې د ستونزو او ننګونو شریکول د انتخاباتو په ملي بهیر کې د خلکو د ونډې د زیاتېدنې لامل ګرځي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
متلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی نن د مازورانو نړیوال ورځ مانتل کیږي. د شبقدر د نصرت زئی سیمه درشکلن هاشم خان چې لاسونه لکه د خپو په شان استعمالوي وای کله چې بانک یا شناختی کارډونو جوړولو دفتر ته لاړ شي خلک ور باندې داسې ګمان کوي چې چرته د بمی چاودنه ونکړي. هغه وای سیاسي ګوندونه د عامو ټونو په ورځ په ګاډي کې تر پولینګ سټېشن پورې بوزي او بیا یې د مقصد پوره کېدو وروسته هم دغه سی پرېږدي او کورنۍ هم هیڅ پوښتنه نه کوي. د هاشم خان د ژوند په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن د مازورانو لپاره عالمی ورځ نمانځل شي. ولې د دې ورځې په اړه د دولت لړخه د بیداری د نور کولو لوجې عمومي مازورانو ته پته نه لګي چې ګینه د هغوی هم حقونه شته او د هغوی لپاره کوم ورځ هم متحده قانون ټاکلې ده. د دې ورځې ټاکنه د متحده قانونو عمومي غونډې په کال 1992 کې کړې وو چې ویلي وو په نړۍ کې مازورانو ته سیاسي او سماجی ژوندون او د دې سره سره د ژوند په هر اړخ د هغوی حقونه باید وخایل شي. خو هاشم خان نوم یو دیرش کلن ځوان چې د خپو د مازوروالو لوجې لاسونه د خپو په ځای کاروي او ګرځي وای دولت او ټولنه خور سره کله هم مرسته نه کوي ولو خپل ورونو ور سره هم زیاته کړي دي.
زما ورونو خو مالدار دي ځکه چې په نمک منډه کې یو دکان دی د کیمست هول سیل غټ ولکه ما سره نه اوسه پورې نه هغه اوسم نه کوي ولکه مخکیم نه ده یاره بس مازور نه بس مطلب هغه اوسه مخکوره د کیمست مسله راغلي وای چې تبل 200 روپیا کور کې میاشتي د کور د خرچې لپاره ورکې 900 روپیا خو زما په دې دکان کې ټوله سودا نشته.
هاشم خان د نصرت زئی شبقدر په اسکول کې تر پنځم جماعت پورې سبق هم ویلې دي. هغه د کومې مزدوري شروع کړې او نن یې تر کوم حد پورې خپل روزګار رسولې دي.
ټیلر ماسټر هغه سره زکین استم چل میز د کولو تقریبا چې سلور کاله می هغه سره شاګردي وکړه خو لکه پیسې مې سي لکه ما ته نه اغرا کړې د 300 روپیا بچت کړم. یو سوچ مې وکړ چې مې لکه دې سره یو دکان مباسي نو لکه بجلی کالی نوی یا د جامع نوی د دې خواته بدل 70 روپے کیږي سلور نیم زر روپے می جمع کړی وی د دې چې زلاړ لم زما سره یو بل مرګرم او لاړو پاغیم سودا را واغشته بد اق نما دکان سٹارټ کړی دی
د متحده قانونو د وینا تر مخه مازورانو ته سیاسي حقوق باید وخایل شي په دې خبره هاشم خان وای
ټول رشوی او یو شو بل شی ویل کار سړی و چې بزمخ کې دې ته ورشم او بزمزان پاره کم لکه تکلیف وی په ورتلو کې خامخا ګنټه دو ګنټه ولګي پاغه روخ کس پسې چې مازور کس نست په مزه مزه ور روانې ناغه کم تکلیف سیاسي کسان چې د ډېر خبوزین دا غاړه خو دې بیان نه راولي لکه د ډېر خو بل ګاډي کې بوزي لکه دې کوي کنه ګاډي سیاسي پټو ولا ګاډي کوي دا غاړه خطانه خپل مطلب وو کې چې تار چاته وټ واچو
د دولت په قانوني کتابونو کې لیکل شوی مازورانو سره باید په هر دفتر هسپتال او ګاډو کې خصلوک شي هاشم خان سره په دغه ځایونو کې څنګه سلوک کیږي
بازار ته زوم هم تکلیف خلک د ډېر دغه کې چې مازور سره سي کوي دا بچته کې دما کې والی یا بسو والی چې یریږي مکه سي زیات تر سي دغه تم څوک نه دن نه کوي په الاسانه باندې بینک کې بل داخلو شي یا مطلب دا سي نادرا کې شانتي کارت جوړول شي نو رش مشين و دغه وجنه چې مازور کسي کې مونږ سي کې نو بس ویاله کسر ته شدي خواته شه
د مازورانو په تعلیم کې هم هغوی ته قانوني رعایت حاصل ده خو هاشم خان په خپل تر پنځم جمعات پورې په خپل مرسته سبق ویلي او اوس د بچو د تعلیم لپاره هغه پریشان ده
خپل محنت کو او دا می الله نه سوال کړي چې خدای اخیره سر کې پوره میچا ته لاس هم نیولې کی او کله د ما لاس نیولې کی نو بیا ما نه سا واخلې نو دغه وجنم د دکانم بس مونږ یې بس ما خامل پکې خدای پاک له شل لپیرا کی نو دې د پاره دغه کو چې مونږ یې چې مخ کې راتلون کې وخت د پاره لکه د مخه مخه بچی دی تعلیم په دغه حق ته کنه او وعده می د خیره کړي دی په 5 فروری 2011 کې یوم زویل یوم او ماشوم لور د اوس قریبا چې سبب یوم یې برابر شي
په نړۍ کې د مازورانو شمیر د متحده قانونو په ویب پاڼه www.un.org باندې خپور شوی معلوماتو